السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زایموده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل با پا خبرونو بندی و کرو ده ماشومانو ده ساتن سیف ده چلدرین محسسی پخپل نوی راپور که ویلی چه ده کارونو لبیا پیل رئیسی زرگون ماشومانو ته ده شری مرستی رسه ویلی دی ده دی محسسی ده کارونو ده پیل و راپور نن ده ملگرو ملتونو خپرندوی ریلیف ویب خپور کرده پر راپور که ده غلی ده ماشومانو ده ساتن محسسی ده جنوری للسمی رئیسی و رسه لحق خپل کار برتا پیل کرد چه آلوان دو چارواکو داد ور کرد خزینه کار کون که هم پا مرستی رسه ویلو او هم حمایوی برخو که لزند پرتا کار تطلعه شی ده ماشومانو ده ساتن اداری ویلی لیوی دری اونیزی وقفی ورسته ده خوانی و روزنی تغذیه و روختیا پا برخو که تمرکز زیاد کرده ده ده ماشومانو ده ساتن اداری بخپل ده راپور که ویلی چه پاونسن که ده بشری ناورین لپیل رئیسی ده 2018 کال سپتمبر راپدی خواتس باندی 4 میلیون و ارمانو کسانو تا چه پکی نیمایی ماشومان دی بشری مرستی رسه ولی دیم د سیف د چلډرن پر شمول غنو بشری مرستندویو ټولونو په افغانستان کې ورسله هغه خپل کار د 2018 کال پورستیو کې وزنداو چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي مؤسسو کې د خزینو په کار باندې بندیز ولګاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د ښځو په وړاندې تبعیض به په ټول هیواد کې پر میلیونو خلکو ویجاړوونکي بشري اغیز ولري دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي پر ښځینه مرستندویو کارکوونکو بندیز به په میلیونونو زیانمنونکي میرمنې او نجونې د ژوند ژغورنې د مرستو له ترلاسه کولو هم محرومې کړي تر دې مخکې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې یو ان وومن افغانستان پرون چهارشنبه د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ سږکال داسې وخت راځي چې لیو کال رئیس افغان جونې د لوړو زده کړو د ښوونځیو منع شوي درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار راګرځول شوي او له څه باندې یو کال رئیس فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د ډلې د بهرنیو چارو وزیران نن د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې سره غونډه کوي په دې غونډه کې د نړۍ په روانو کړکیچونو له هغې ډلې پر اوکراین د روسیې په پراخ یرغل باندې بحث کیږي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک تر غونډې مخکې غوښتنه وکړه چې د روسیې د جګړې د غندنې لپاره باید واضح سیګنال واستول شي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په دې غونډه کې ګډون لري د لاوروف او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر چین گانگ هم دی غونډه ته ور روان دي ازادي رادیو نه خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په ایران کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت په اړه باندې خبرداری ورکړی دی له څه وخت راهیسې په ایران کې د ښځینو یا د نجونو په لیسو کې نجونې زده کوونکې په بېلابېلو عواملو سره مسمومیږي له هغې ډلې د ګاز په کارولو او همدارنګه د اوبو د ککړولو له لارې یونیسف ګواښ کړی چې په د دغې ګواښونکي عمل په تکرار سره به په ایران کې د نجونو د زده کړو ګراف خورا راټیټ شي درې میاشتې کېږي چې په ایران کې نجونې زده کوونکي په یوه او بله عوامل باندې مسمومیږي خو چارواکو ویلي چې د دغو پیښو د عواملو د څېړلو لپاره تر اوسه نتیجې ته نه دي رسېدلي ځینې نور بیا انتقاد کوي چې ګواکې حکومت غواړي له دې لارې د زن زندګي ازادي یا د ښځې ژوند او ازادۍ د شعارونو په ضد باندې اقدامات وکړي او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ د نړیوالې شورا په تازه راده بندي کې راشد خان یو مقام ښکته راغلی آی سی سی تازه درجه بندي پرون اعلان کړي خان اوس په 649 امتیازونو د شلوریزو لوبو د بالرانو په قطار کې دویم ځای لري مخکې په 649 نمرو ډیر وخت په اول مقام کې وو د راشد خان ځای سریلانکایي وانندو حسرنګا نیولې مجیب الرحمن هم د شلوریزو په بالرانو کې لاتم مقام لسم ته ښکته شوی اخو بیا په آل راونډرانو کې هم د افغانستان وازه خان د محمد نبی ساخیل له دویم مقامه دریم ته راغله خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې د ګڼو نور مطالبو ترڅنګ ولولې اوس هم مایکروفون ستاسو پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر ده چه ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه د مایکروفون ساسه پروګرام ده او زه فرید سیال بګی ستاسې قربانې نن د قبل سما د دوه تړونه درېمه کلیزه ده. په دې ورځ طالب حکومت یو ځل بیا له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د دوی مشرانو نن چهارشنبه په کابل کې د دوه تړون د درېمه کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې له نړۍ په ځانګړي ډول له امریکا سره د نیکو متقبلو او مثبت اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وویل موږ په دې ورځ دا ثابته کړه چې افغانان که د تورې او مبارزې میدانونه په میړانه ګټلي د سیاست په ډګر کې هم خپل وړتیا او استقلالیت ثابت کړی دی. هغه دا هم ویلی دی چې ما فکر نه کوو چې ما د کله له چا سره په سیاسي خبرې کړې وي او بیا دې په دې پوه شویم چې دا خبره سیاسي وه. مانا دا چې زه په هیڅ سیاسي خبره نه پوهېدم. دا چې د ښاغلي ملا برادر دغه خبرې په څه مانا دی وړاندې به په خبرونه کې د کارپوهانو نظر پر واخلو. هغه ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو په مشوره او د هغوی په توافق او الهی نصرت سره دوی بی ساری بریات ورسیدل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لنن څخه درې کال وړاندې د 1999 کال د کب میاشتې په لسمه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9 سره سمون خوري د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. نن موږ په خبرونه کې د دوه پر تړون خبرې کوو. دا چې د دوه تړون څه دی، پایلې څه وي، طالبانو او امریکا دواړو دغه تړون څومره عملی کړی دی، همدارنګه هغه اوریدونکو چې موږ غوري دوی هم کولای شي چې خبرونه ته زنګ وکړي او موږ ته د دې تړون په اړه باندې وایي چې دوی خپل د دې تړون په اړه څومره پوهیږي، دغه توافق په اړه دوی پوهیږي کنه، همدارنګه دغه تړون افغانستان ته د سولې په نوم باندې راغلی و چې دا به افغانستان ته سولې راوړي. آیا واقعا افغانستان کې اوس سولې راغلی دی او کنه، او څومره یې د عام افغانانو په ژوند باندې دغه تړون اغیز کړی؟ نن به هم لاوریدونکو اورو او هم به لقدرمنو میلمنو اورو چې په دې اړه باندې موږ سره ډېری خبرې اترې وکړي. د خبرونې میلمانو مو د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب او د پوهنتون استاد او همدارنګه د اقتصادي او ټولنیزو چارو تحلیلګر پوهاند بشیر دوتیال سره خبرونه کې مل شوي دي. تاسو دواړو ته خره غلاست وایم. ستړي مشي دودیال صاحب که تاسو را پیل کړو، تاسو را ته وایي چې موږ وایو د دوه تړون که د دې په اړه جزئیات راکړي چې د دوه تړون په څه معنا او دغه تړون چې کله لاسلیک شو په دې کې په کومو مادو باندې توافق شوی و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د تاسو ته او د راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم په 2000 کلونو کې ولیدل شول چې متاسفانه د افغانستان جنگ ورځ په ورځ شدت زیاتېده، تلفات هم و، اقتصادي زیانونه هم او د خلکو ژوند بالکل پریشانه شوی و. د بل خوانه په افغانستان کې د هغه وخت هغه جمهوري نظام چې و هغه هم د جنګونو د لاسه، د ناامنۍ د لاسه، د بېلابېلو سبوتاژونو د لاسه خپلې برنامې نه شوې عملي کولی. د دې نه بر علاوه د جنګ د فشار له امله د هغه دولت دننه هم بېلابېلې ډلې رامنځته شوې وې. خلاصه دا چې وضعیت ډېر خراب و. افغانانو هم غوښتل چې جنګ ختم شي، نړیوالو هم غوښتل جنګ ختم شي، او امریکا چې مستقیماً په دې جنگ کې داخله وه هغه هم نور نشو کولی چې دا جنگ تحمل کړي. او په د نړۍ په کچه نور هم ورځ په ورځ داسې تغیرات راتلل. د عراق پیښه راغله، پسې د سوریې پیښه راغله، دغسې داسې اټکل کېده چې د اوکراین جنگ به شروع کېږي، اوکراین کې به حالات خرابېږي او دغسې وشول. هم
د دې خبرو هدف دا ده چې دا د دې معنا و چې افغانستان کې باید دغه دوه توافق د دې معنا چې افغانستان باید نور یو څنډې ته شي او د نړۍ نور مسایلو ته رسېدنه وشي.
بله بله، نو دغه مجبوریتونه و چې هم امریکې په دې باندې فکر وکړي چې باید جنگ ختم شي. البته د جمهوري نظام هم دا خوښه وه چې باید جنگ ختم شي. سوله ټول افغانانو غوښتله، هېڅوک د سولې طرفدار نه وو. نو لار دې ته هواره شوله چې امریکا د طالبانو سره روابط په دې خاطر ټینګ کړل تر څو چې بالاخره د اتنوي کال د حد په لسمه 2000 کال د فبروري په 9مه د توافق ته ورسېدل چې په دوه کې به توافق نامه امضا کړي. دغه توافق نامه عمدتاً دوه برخې درلودلې، یو په خپله توافق نامه وه، بل یې هغه د عملي کولو میکانیزم و. دا دوه سره یو ځای کېدل او څلور عمده خبرې په محتوا کې وې. محتوا یې دا وه چې خارجي قواوې، یعنې د امریکا پوځونه، دا به د افغانستان نه وځي. دا خو ډېره ښه خبره وه، د کوم شک نه و، یو د خروج یو جدول به جوړېږي. بله غوښتنه د امریکې د طالبانو نه دا وه چې موږ به خپله قوا وباسو، اما د طالبانو باندې دا شرط ایښی و چې هېڅ نوه خطر به د امریکې ګټو ته، د امریکې پوځیانو ته او امریکې ته به د افغانستان نه او د طالبان د متحدینو چې منظور یې القاعده و، د دې نه به کوم خطر نه متوجه کېږي. بله خبره دا وه چې طالبانو ته ویلي چې موږ به تاسو د طالب ډلې په توګه پېژنو، یعنې دا قرارداد به د دولتینو ترمنځ په داسې سطحه نه وي، بلکې د امریکا او د طالب ترمنځ به داسې یو شی، نه دولت. بل دا ده چې دایمي اوربند، دا نو ډېره ښه خبره وه. دغه دایمي اوربند په افغانانو باندې همدغه ټکه ډېر ښه لګېده چې سوله راشي او دایمي اوربند رامنځته شي. نو دغه د دایمي اوربند سره یو بل ټکی و چې هغه بین الافغاني خبرې وې. مشکل دکلته پیدا شو چې صحیح ده، د امریکا پوځیان هم وتلې، طالبانو هم ورته په ظاهره ویل وو چې موږ به هیچا ته خطر نه پېښوو، او دایمي آتشبس هم داسې ګونګ غوندې و. هغه علت دا و چې دلته د افغانستان دولت په دغه خبرو کې دخیل نه و، حال دا چې هغه هم باید یو طرف وای. نو دغه بین الافغاني خبرې وځنډېدلې. بین الافغاني خبرې کې دغه د سولې هیات چې و، د دې په ترکیب کې به هم کله لانجې پیدا شولې. د دې په ترکیب کې بېلابېلو احزابو نمایندګان و، د جمهوري نظام نمایندګان و، بیا د جمهوري نظام بیا دوه اړخونه و، یو د ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د شورا چې هم یو قوت و، یو طرف هغه و په خپله د رئیس جمهور غوښتنې. نو دا هلته په دغه بین الافغاني خبرې اترې چې وې، د افغانستان په کې ډېر رول هم نه شو. امریکا افغانستان جمهوري دولت ته فرصت ورنه کړ چې واقعا د یو طرف په توګه پکې داخل وي، حتی د ډېرو مسایلو نه د هغه وخت دولت خبر نه و.
دودیال صاحب، په دې برخه به وروسته راشو چې ولې افغان دولت په دې برخه کې د خبرو یا باس یا دا چې باید دخیل اوسي د حق ورنکړل شو یا دوی به خبره پاتې شول. شهاب صاحب، تاسو ته راشو. دودیال صاحب اشاره وکړه چې د دې لپاره په نړۍ کې دون مسایل ډېرېدل او د افغانستان جګړه باید پای ته رسېدلی وای، افغانانو هم سوله غوښتله او نړیوالو هم غوښتل چې نور د افغانستان جنگ پای ته ورسیږي. څنګه چې نړیوالو اټکل کړی و، څنګه چې افغانانو اټکل کړی و، دغه د توافق چې وشو دوحه کې، دا په مغه ډول باندې لکه څنګه چې د افغانانو غوښتنه و، څنګه چې نړیوالو هیله درلوده چې وشي، آیا مغه ډول دغه توافق پلی شو او څنګه چې د لاسلیک کېدو نه وروسته طالبانو کابل ونیو، آیا دا د توقع خلاف کار و که نه؟ په دوحې تړون کې یو څه په دې باندې خبرې شوې وې.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ټول اوریدونکو او قدرمن میلمه ته. اصلا بحث دا دی چې د دوحې تړون د جمهوریت د سقوط یو فاکتور دی، او د جمهوریت له سقوط سره ډیر نور مسایل تړلي چې هغه په دې باندې تاثیر درلود، او هغه د خلکو د هیلو سره هم یو څه موازی یا په ټکر کې و. د افغانستان خلکو چې کومه سوله غوښته او کوم ثبات غوښته، متاسفانه تر اوسه پورې دغه تړون نه دی راوړی. او د افغانستان د خلکو تعریف له سولې دا و چې افغانستان ته به یوه مثبته سوله راځي. له مثبتې سولې نه هدف دا دی چې تعریف دا دی چې جګړه به درېږي، او تر څنګ به یې نور هغه مسائل چې له جګړې وروسته مدیریت کیږي هغه به پرمختګ کوي، انکشاف پر راځي، ثبات پر راځي، لوږه به ور کیږي، پیشرفت به رامنځته کیږي، تحصیلي نهادونه به قوي کیږي، بنسټونه به قوي کیږي، حکومتداري خدمات به لوړیږي. دا ټول د مثبت سولې په تعریف کې راغونډیږي.
دا د افغانانو غوښتنې وي، هغوی توقع درلودل چې داسې باید وشي.
دا هغه څو چې د افغانانو هیلې او د مثبت سولې په تعریف کې راځي، ولې هغه څه چې اوس په افغانستان کې حاکم دي یا هغه څه چې په افغانستان کې اوس پیښیږي هغه کې یو مطلق منفي
شهاب سي پښتنم دلته ده پښتنم دلته ده کله شو د دوه توافق لاسلیک کیدو په همدغې مسله باندې خبرې شوې وې چې یوازې به دغه جګړه پای ته رسیږي که نه، دغه پرمختګونو چې تاسو یې اوس یادونه وکړه دا به هم منځته راځي. آیا په دوهې تړونو کې دغه دوه لوري چې طالبانو او امریکا و په دې باندې کوم بحث شوی و که نه؟
ګوره، یوان خو کله چې موږ خبره کوو چې د افغانانو غوښتنه، دغه ادرس واضح نه دی چې افغانان څوک، خو په 2000 کې چې کله تړون لاسلیک کېده طالبانو هم ځانونه د افغانانو استازي بلل، جمهوریت هم استازي بلل، یو شمیر نور خلک هم وغوی ځانونه د افغانانو استازي بلل، ولې په اصل کې څوک چې افغانانو هغه پاتې وو. څه چې په دوحه کې بحث شوی دغې نتیجه اوس لیدل کېږي، ولې سره لاغې په بشپړ ډول دغه تړون تر اوسه نه دی پلی شوی. هغه څه چې په تړون کې ویل شوي وو په عمل کې اوس نه ښکاري. هغه حکومت چې د افغانستان خلکو ته پیشنهاد شوی وو، هغه شرایط چې ورته وړاندې شوي وو چې یو اسلامي حکومت به وي، یو د مشروعیت مراجع به یې معلوم وي او دنیا به یې په رسمیت پیژني، دنیا به ورسره تعامل کوي، دا ولې ونه شول؟ له دې ټولو معلومیږي چې دغه تړون تر اوسه په بشپړ ډول نه دی پلی شوی. او هغه اساسي دلیل او طرف یم چې دی هغه امریکایان دي، ځکه هغوی تر اوسه پورې د دغه تړون په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی نه یې عملي کېدو ته ژمنتیا ښودلې.
مننه مننه، بیرته به تاسو سره وګرځو. اوریدونکو را سره د سلام، ستړي مشي، څوک یاست، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
مبارز ستوالم د کندهار ولایت.
مبارز صاحب په خیر راغلی. تاسو ته وایي خپل د دوه تړون په اړه څومره پوهیږي؟
مننه تراسو. لمړی خو تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم
السلام. دا زما په فکر ډېر یو ښه پریکړه وسو، یو ښه تړون وسو، ځکه یو زموږ د افغانانو هیواد اشغال سره دغه خلاص وو. خو دغه یو ځای دی، کاشکې امریکا خپل دغه ته ژمن وای، خپل وعده ته. متاسفانه هغه خپل وعده نه دی پر کړی. زما فکر سره دا ډېر ښه کار وسو.
تر ته وایي کله چې دغه توافق لاسلیک شو او امریکایان له افغانستانه وتل، طالبان راغله، ستاسو په سیمه کې څومره بدلون راغلی ده؟ په کندهار کې راته ووایه هلته امنیت څومره ښه شوی ده؟ تیر کې ښه و که اوس ښه شوی ده؟ ستا خپله په ژوند کې څومره تغییرات راغلي دي؟
مننه خورجانې، زما فکر سره خو دغه دی په هیواد کې وضعیت ډېر زیات بدل شو، ځکه امنیت راغلی ده، قدرت یې ختم شوی، هیواد ونه شغال سه خلاص. نو
مبارز صاحب، دار ته وایه چې په کندهار کې مخکې امنیت څنګه وو اوس څنګه ده؟ دا مرته وایه کله نه چې طالبان راغلي افغانستان ته، ستا ژوند کې څومره تغییرات راغلي دي؟ امریکایان تللي، طالبان راغلي، خپل ژوند تغییرات در ته وایه؟
مننه خورجانې، خپل ژوند تغییر دغه درته وایم چې زما په ژوند کوم تغییر راغلی دی. یو غټ ولې سم هغه دا ولې سم خپل کاروبار ته اوس خلاص یو، خپل کاروبار په ازادانه فضا کې کولای شو.
په خاطر څه کار کوو؟
حالته دا چې وو کاروبار نه سوي کولای، پیسې یې څه اخیستلې.
وو ته په خاطر څه کار کوو؟ کدام راته چې په خاطر څه کار کوو چې اوس یې کولای شي؟
په خو مقصد دا چې وو یو سړی تجارت نه سوي کولای، کبه دکانداري مش کول هغه نه سوي کولای، په هغه کې کار به د خپل کوي، خو د لسام د نور خلکو پر تاو بوج به در باندې وو. حالا دا کسی دیر خو الحمدلله غټول ختم سوی دی.
مبارز صاحب، کدام راته وای لکه موږ نه چې طالبان راغلي افغانستان کې اقتصادي بحران د ټول نړیوال په دې باندې راپورونه لري، تاسو راته وای کندهار کې خلک څنګه دی په اقتصادي لحاظ باندې؟
شاید مشکلات به خو دومره په دومره کچ از ما فکر نه دی لکه څنګه چې نړیوال وای، د نړیوالو خبره ته دومره نه دی خوشحال سی به. یعنی بیا په دا خطر دا که په افغانستان کې کوم مشکلات یې زما په نظر سره دا به د نړیوالو د خاطر دلته راغلی. زموږ تاسو پیسې کنګل کړې دي، بندیزونه شته، دغه د تجارت راکول کنه څه کېدای. نو دا څه مشکلات یې زما په فکر سره د دې مسله باندې امریکایي
ښه یا په ټوله کې تاسو په سیمه کې نسبت په خان آرامي راغلی. خو کندهار نه موږ راپورونه لرو چې هلته د تیر په نسبت باندې اوس وضعیت یو څه بهتر شوی ده، خلک لوګي سره مخ دي، فقر زیات شوی دی. ته څه وایي؟
زه یو عوام سره یم، زه نه اوس دغه حکومت ناتړ کوم، نه بل زه د هغه سره چې ناتړ کوم چې په حقیقت سره د ملک ته وفادار وي او نظام ته وفادار وي او ولس ته وفادار وي. هغه څوک وایي چې خبره کوي چې وایي اوس دغه مثال وضعیت خراب شوی دی، هغه به د حکومت سره مشکل لري. کنه زما په فکر سره د غریبانو لپاره اوس تر هر وخت سم حل دغه برابر سوی دی څوک دغه کمل خدمت کوي که تعلیم کوي شاید څه سم مشکلات وي خدا ټول په یو په دوه کال باندې نه سمې د لته څلور کال جګړه تر سوی ده ډیر نه خپل راغلی دی
د امرته وای مبارزې په کندهار کې جونی اوس مکتب ته نشیت للې پانتون ته نشیت للې او په خوات للې شوي هغه خويند چې په کور ناست دي هغه په ستاسو نظر څه ده آیا د داخه کار ده شوي طالبانو دوی بندې کړی دي خو په تر جمهوریت کې دوی تلای شوي
نه نه دغه سرمو مخالف یو هله دا هله لرو امید لرو او ان شاء الله باورم لرو چې بیرته په محول ورته جوړیږي او هغه خويند به بیرته زیو دغه خپل زده کړو خپل درسونه
ډیر مننه کور دی ودان مبارز صاحب شاړي کې دی ولی واو د کندهار د دموک سره هغه زای او د سیمه حال احوال هم شریک کړو بل اوریدونکو ته باور شو سلام ستړي مشي څوک یاس لکم زای ماړي کني ولی
السلام علیکم فریدا جانې سلامونه ونیکه اله ومنه
علیکم سلام تاسو ستړي مشي څوک یاس
زه د خیبر پښتونخوا عارفنا کشمیر خان زرمل ورک تاسو سره د ټلیفون پر خرم سلامونه ونیکه اله تاسو محترم ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم
علیکم سلام ستړي مشي کشمیر خان په خیر راغلی تاسو ته وای موږ د سولې د توافق یا د دوه د توافق په اړه باندې خبرې کوو تاسو پوهیږئ چې دغه د دوه توافق څه ته وای څنګه طالبان افغانستان ته راغلل امریکایان څنګه افغانستان وصل په دې مسایلو تاسو معلومات شته نشته
نو پر دې ځانې د موږ معلومات خو شته ځکه موږ خراسانه يم تا کې بو او نور خو خپل وطن سره مګر مینه لري ځکه چې وطن سره مینه لري دی غو په اور باندې بم خامخا سره بلدي ورسره معلومات بلري
څومره پاره پويږي
دوه ټون
ها مالي څومره معلومات لري موږ سره دې معلومات شریک کا
نو شریکوم در سره وو دا د لګیا معلومات خو مره لره ما چې کله دوه ټون نو سوې لدین مخکي کله امریکا په مشر باندې غربي خیالات چې موږ په ګران هواد باندې اشغال کړی و راغلی و تیرې کړی و نو دیغه وخت دا شل کال کوم تیر شو هغه چاته به په مکتبو باندې په چاته وي په مدرسو به وي په ودو باندې به وي د چا ژوند خوند نه و د چا عزت خوند نه و هر څه پایمالو نو کله وخت دې دوه ټولن ته 2006 لم د فبروري کې مطلب لاسلیک څنګه په دې باندې
وستاسو تاسو سیمه کې الته مکتبونه پامن کې دي کورونه پامن کې دي امنیت راغله
نو دلته خو زه کوم خوختل باندې کډوال یو مخکې ځان معرفي کړ درته کې دي چې هغه تاسو معلومات کړی چې مکر نو زه خپل معلومات لرم د ماورونه دی په هواد کې په کابل کې ماورونه دی په پکتیا ولایت زرمت کې ماورونه دي زار وخت لیکن دا به تور سره لرم هغه وایي چې موږ ژوندوس ژوند څه ځکه نو مخکې خو دا شویش د چا ژوند خوند نه و هتا دا شویش ما تخپل معلومه زه دا هواد ته زم راځم پرې د جانیدانه چې موږ راغلی د تکدوالې به وطن ته شاکر دا خبره نه ده خپل څلم ما دي
دا مرته وای چې تاسو کله تغتیر شول کلونی کې تلې راتلی او اوس کې راغلی اسې په دې څه باندې یو نیم کال کې دا تک راتک تاسو څنګه و د دې په اړه ته وای
نو دمګه تک چې وو مخکې په مطلب په لارې باندې خو په مشکل نه وو په لارې باندې په ستونزې نه وې سل دې هواد نه په خپل هواد ته هیڅ ستونزې نه وې
فکر کوم چې زمګ دا اوریدونکو اړیکه پرې شو بل اوریدونکو ته باور شو سلام ستړي مشه
سلام پر دې جانې خورې
علیکم سلام علیکم زه مړی کین مهرباني زستا سره کلرم څوک یاست
انا نه خوشاله وسې البته زما واسطه سلامونه وای محترم یو وخت خو غره تړون کوم تاسو یعنی ارخ سلای خو وګره ورسا خلک مختلف نظرونه لري یعنی په ګرو پس یو د خلک به تړون ته خوښ نه دي یعنی تقریبا پر رجان تاسو په ځوانان یې سمګه سنجګ ده تقریبا وګره سلوي 50 کال وړاندې څنګه جنگو نو د په ګرګو چې دا جنگ خلک تقریبا ډیر خلک په چی پیدا کړی تقریبا تعمیرونه او ساختمانونه پیدا کړی نو دا وخت په بختي افغانستان کې خو زه خوشبختانه وسوګره پر دې ځان ته تقریبا وګوره چې افغانستان کې ډېر ښار امیده نو تا اقتصاد په خپل باندې ویل چې خلک وګړي دي مکتبو ته څوک نشته لای نو اینده کال کې ان شاء الله تعالی چې موږ تاسو یو خپل مکتبونه ولرو خو ماشین به ولرو پانتون به ولرو یعنی دا چې وګړي کو شفاف کار وکړي باندې
مشخصن کړه ته وای د خپل ژوند په اړه دې راته وای اته مرسته په ژوند کې تغیرات راوستي دي
تی دیوارو کا بردجان سیمنګ وسته شی وای سیمنګ افغانان یاست یعنی دغه خلک سره غلی تقریبا دیت بدالات افغانستان کې یو ته خلک سید مامخ چې ویل شی غو به ان جنگ ګټي وي نو یو ته خلک د سپګر کې وسه لکور نس وته لبانی نه تقریبا موږ نس ویل شی موږ کومه شلار شو بل مملکت لار شو ځان سره کوم کوی اند شی وبد بختی و نو موږ ټول کې دا ویل شی چې بس وسه یو اتفاق وړي افغانان یو 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 د شی یو ماحول وړي شی
دغه خويند پړه ته وای چې چرته طالبان پر روان پسرل کې خونځي پرانني زی او پانتونونه خلاص نشو دوی بیا په کور پات شي ته دوی په اساس نظر څه ده
نه یقین لرم زه یقین لرم چې شاله مکتبونه مو دغه وس سروي کیږي درګه مکتبونه سروي کوي تقریبا امارات کسان نه یعنی مارب کسان
تقریبا
سروي کړی دي بلسه دوه درې وری اته نه یعنی کین باندې ته ویل شو چې خامہ خبر دا خو چې په خطر کې خامہ نو په ټول کې موږ تاسو باید دا وکړو چې افغانستان موږ د نن وطن دی یعنی تقریبا د شغل کو شو
افغانستان د اقتصاد په اړه د اقتصاد په اړه تر لاندو وای چې تاسو په سیمه کې په خو غریبي ډیره وکړو ډیره شوې ده
والله پر دې زه د سی عادت لرم د سوره سره کې برخه اخلم زه دروغ نه سمې لای یعنی تقریبا هغه وخت کې کومه کونه چې راتلو هغه زمندانه به کال ته چې پرانا ورځونه لري تقریبا چاته به خیال نه ساته هغه کسان به حکومت کې خېلو یا تقریبا یا رابطه به دلور یا خپل خپلوان به غوږ اخیسته اوس هم توګه باندې کې دبليو پی را کړه نور مسجدي
وخت خو اوس خلک شکایت کوي دا پیغامونه چې موږ ته راځي خلک شکایت کوي وای چې موږ ته دغه کومه کونه نه را رسیږي
بغی جانب یال جماعت کې سل کوری تقریبا شل نفر نشي یعنی فقر زیات افغانستان کې له خوانه زیات تو نو اوس فکر کوم چې یال جماعت شل نفر نشي یعنی مخبل جماعت درو موږ دوی اس نفر کار کوي
تقریبا کار کوي کور دی ودان چاړي کدنی ولې و د خپل ژوند حال در سره شریکړو بل اوریدونکو به مراوه خپل بیا به ملمنو ته ورشو سلامونه ستړي مشي څوګي اس لکم زای ماړي کني ولې فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو اړیکه پرې شو دودیال سی تاسو ته براشو بیرته په دوه توافق باندې خبري وکړو اوریدونکو هم خپل تجربه شریک کړي په ټوله کې د لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکو او لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب یادونه وکړه شي د دوه توافق افغانستان ته مثبت سول رانوړه هغه څه چې شهاب صاحب ویلی او هغه څه چې اوریدونکي وایي او څه سره په تضاد کې دي تاسو څه فکر کوئ چې اوس افغانستان کې څه ډول سوله ده
بته وایو چې په افغانستان کې دا وضعیت داسې راغلی وو چې جنگ تر ډیره پورې په لرو پرتو ولایتونو کې خصوصا شرقي ولایتونو او جنوب کې وو کندهار هلمند زابل و ننګرهار و کونړ دغه ځایونه د جنگ مرکز وو او نه یوازې دا چې طالبانو دلته جنګ کوو ډېرو ځایونو کې داعش هم وو او داعش په خلکو باندې ظلم کاوه او طالب پودي نو دلته د دولت قواو مجبوری وی چې راغلته نظامی عملیات وکړي کله چې د دولت قواو په داعش او د طالب په ضد نظامی عملیات کول د کلی خلک ډیر پازاویدل او د بیګناه خلک هم په جنگ کې زیان ورته رسیدل دي نه هیڅوک انکار نه کوي د جنگ فشار په دغه ولایتو کې په عوام خلکو باندې وو او چې د عوام خلکو ته مونږ ګورو وی ډیر خوشاله دي چې کم نه کم دغه بمباری او د جنگونو او دغه تلاشي د نه بیغمه شول اما چې اوس عمومي ژوند ګورو او یو ابرومن د سوله مونږ غواړو وخه یو خلکو ته او توقع مو هغه سر تا سر د مملکت کې نه دراغلي خصوصا دغه شهري خلک مغه وخت د انفجارات او د انتحار نه ډیر پتنګ وو دوی هم خوشاله دي شهري خلک د خارونو خلک مرکزی ولایت سمت شمال ولایت دوی هم خوشاله دي چې انفجار او انتحار لمنځه لاړ اما اوس ته توقع ده هم همدغه
دودیال صاحب پښتون دلته راپورته کی که چیرته هم خلک په دې خوشاله دي چې اوس بمباریان نشته د دوی په کور چاپې نشته یاغه نظامیانو به عملیات کوي هغه اوس هم نشته ځکه په ټوله کې فشار په عامو خلکو راتلو او د مرکزونو د مرکز مرکزی ولایتونو خلک هم خوشاله دي چې انتحار او انفجار نشته نو بیا ستونزه چیرته ده کدا موازی شي چې چیرته دغه د پانتونونو ستونزه او د خزو د کار ستونزه طالبان حل کړي آیا بیا په افغانستان کې مثبت سولوي
نو څنګه څنګه د خپل ستونزه شته. ستونزه دا ده چې د څه واضحه پالیسی، اقتصادي پالیسی، قانون، د قانون حاکمیت، فردي ازادګان، د پرمختیا لپاره اقدام کول، انکشافي پروژې او د مرستو لازیات جلبول، دا یو هم نشته ده. هیڅ کوم برنامه موجود نه ده. کاشکې طالبان چې په امغه ورځ راغلي وي یا مخې د راتګ نه دوی یو واضحه برنامه درلودلی، د اقتصاد په برخه کې، د قانون په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مدني ژوند په برخه کې، د کلیو د پراختیا په برخه کې، د ښارونو د ذات انکشاف په برخه کې، نو خلکو ته به هم دا پالیسي روښانه و، امید به یې و، او دوی به هم د پالیسي د خپل پلان سره سم کار به یې کاوه. خو اوس داسې یو سردرګمه فضا ده، نه وایي نن دوی وویلي چې موږ به ممکن یو شرعي قانون جوړ کړو. دا نو اوس څه معنا لري؟ خلک څه فکر کوي چې څه به وشي؟ کومه پالیسي
دلته یو بله پوښتنه هم کوم چې دغه نن غونډه کې هم ملا برادر دې ته اشاره کړې ده چې ما مخکې هم د دې خبرو یو برخه راواخیسته چې دی ویلي ما کله له چا سره سیاسي خبرې نه دي کړې او که کړې مې دي په دې نوې به پوه شي چې دا خبره سیاسي ده او که نه ده. او د دې تر څنګ دی ویلي چې موږ د ملګرو ملتونو په مشوره او الهي نصرت سره دغې بریا ته ورسېدو چې امریکا هم افغانستان نه بهر کړه او جمهوریت ماتې وخوړه. نو په داسې یو وضعیت کې آیا د دې توقع افغان ملت کولای شي چې طالب د ځان سره یو پالیسي ولري، یو تګلاره دی ولري د هرې برخې لپاره چې دوی بیا وکولای شي؟ او که اوس مهال داسې یو څه نشته ده، آیا د دې امکان شته چې موږ په نږدې راتلونکو کلونو کې افغانستان ته داسې مثبته سوله راوړو که هغه د هر چا پشتون کې وي؟
ملاسه برادر وای سیاسی خبر دوی په خپل من هشت معاون دی سیاسی کمیټې د طالبانو تشکیل ترلود. د کمیټې نوم سیاسی کمیټه وه او دی معاون وو او دغه پریکړه په خپله سیاسي پریکړه وه. څنګه د یو مملکت قواوې د یو مملکت نه وځي دا به دا سیاسي نه وي، نو سیاسي خبره وه دا پریکړه. سیاسي پریکړه چې وشوله دی پسې وروسته باید په مملکت کې وضعیت دومره نورمال شوی وی چې هر سړي دی کامل امنیت یا برومند سول احساس کړی وای. دا دواړه طرفونه باید ډېر یو ښه حالت ته راغلي وای. داسې نه چې یو طرف بالکل تاسو ګورئ څومره ځوانان خارج ته روان دي، په لاره کې وژل کېږي، پیسې مصرفېږي، ډېر خلک د کار نه وزګار شول. او بله خبره دا ده چې نن ورځ په پرمختللو هېوادونو کې هغوی چې غواړي چې په کرنډي ته پرمخ لاړ شي او د هغه د انکشاف او پرمختګ پروسه کې ځنډ رانیسي، دوی دقیقه دقیقه ورځ ورځ شمیري. او زمونږ دغه یو نیم کال دغسې ځای شو چې تعلیمي مرکزونه توقف دي، پوهنتونونه په هغه ترتیب سره دي، شرکتونه او تجار. اوس د افغانستان زیاتره سرمایه چې تاسو ګورئ په بهرنیو ملکونو کې ده. آیا څومره شهرکونه، صنعتي شهرکونه، څومره تجار راغله خپل سرمایه افغانستان ته راوړه؟ خو رایه نه وړله. نو تجار خو هغه خلک وو چې نه د پخواني دولت خلک وو، نه د طالبانو خلک وو، دوی خو عام خلک وو، د مملکت سرمایه ورسره وه. که چیرې دی ابرومند دی او د ښې سولې خبره وای، خو باید سرمایه راغلې وای. متاسفانه سرمایه رانغلله، د بانکونو انتقالات بند شول. ډېره بده خبره دا ده چې پیسې اوس د بانکونو له چینلونو نه ځي. دغه تجارت یو نوی داسې شکل نیولی، د نقد شکل، هغه هم په ډېرو نږدې فاصلو کې، د جنسوري پاکستان ته هلته خرڅوي په نقدو پیسو، په نقدو پیسو یې بېرته راوړي. دا په اوسني اقتصاد کې بالکل د اقتصاد دپاره زهر ده. بانکي انتقالات چې نوي په دغه ګړندي تجارت کې اقتصاد خرابېږي. اقتصاد دپاره چې برنامه نه وي، انکشافي پروژې نه وي. څومره انکشافي پروژې اوس عملي شوي دي؟ آیا کومې پروژې باندې کار کېږي؟ خیر ده، که د اوږدې مودې پروژې نه وي، زود ثمره پروژې دي وي، وړې پروژې دي وي، خو څه چا کمه کمه سرمایه ګذاري خو وشي، خلک خو پکې استخدام شي، یو څه د کار فرصتونه خو ایجاد شي. د کار فرصتونه نشته، ده تجارت په هغه شکل سره ده، سرمایه ګذاري په هغه شکل سره ده.
شهاب صاحب تاسو ته براشو، موږ که چېرته د دوهې توافق هغه څلور برخې چې مخکې دودیال صاحب تشریح کړې چې باید امریکا افغانستان نه ووځي، په طالبانو شرطایي ښیو چې باید د امریکا ګټو ته هیڅ ډول تاوان دوی ونه رسوي، هغه نه د افغانستان په خاوره کې او نه هم پرېږدي چې د افغانستان خاوره د امریکا د ګټو پر ضد باندې وکارول شي. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې امریکا به دغه توافق د طالب د دولت سره نه بلکې هغوی سره دی ویډلې په توګه باندې امزا کوي. که تاسو په دغه دریو برخو باندې په لنډ توګه رڼا واچوي چې دغه شرطونه په څه معنا او څه ډول دا تر اوسه پورې عمل شوی او کنه؟
د امریکایانو له وسنیو خبرو داسې ښکاري چې دغه د سولې موافقه هم نه وای شوې، امریکایانو له افغانستان نه د وتلو پریکړه کړې وه. دا که د اوکراین د جګړې لپاره وه او که د امریکا د نورو سیمه ییزو اهدافو یا د نړیوال فشار پر اساس وه او د دغه هیواد پر اقتصاد یا نورو مسایلو باندې دا پریکړه شوې وه. هغوی د دوهې تړون من حیث د یوې بهانې ځان ته یو وسیله وګرځوله او له افغانستانه ووتل. هغه څلور مهم موارد چې په دغه تړون کې یاد شوي دي، د امریکایانو یا د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل تکمیل شوي، بشپړ شوي دي، ولې دغه درې نور مسایل چې اوربند هم پکې شامل وو د هغې یو طرف اوس اصلا نشته. مخکې بحث دا و چې طالبان به د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره چې پخوانی نظام و له هغې سره به بین الافغاني خبرې کوي او اوربند به هم له هغوی سره کوي، یو دایمي اوربند به رامنځته کیږي. او
شهاب صاحب په بخښنه سره زه ستاسو خبره دلته اخلم، پوربن به لک زند وروسته خبرې وکړو. اوس که په دې برخه کې راته وایي چې د امریکا ګټو ته به طالبان هیڅ ډول زیان نه اړوي، او په دې برخه کې موږ څو ځلې وکتل دوی سره په دې هم خبرې شوې وي چې په افغانستان کې به داعش ودې ته همدارنګه القاعده ودې ته اجازه نه ورکوي، خو تیر کال کې موږ ولیدو چې په افغانستان کې د القاعده مشر په نخښه شو. دغه ډول شرطونه چې خودل شوی وو او بیا سره پڅن کې بیرته په افغانستان کې داسې مشرانو په نخښه کول په څه معنی دي؟
بس دا دی چې دغه تعریفونه په خپل واضح نه دي. کله چې موږ دا خبره کوو چې د امریکا ګټو ته به خطر نه پیښي، د امریکا ګټه یو خبره ده او د امریکا امنیت بل خبره ده. که ګټو ته خطر پیښول په دې تړون کې یا په زمایمو کې یاد شوی وي، دا بیا یو بل حقوقي تعریف ځان تخپلوي، او له دې سره اوتومات دا پوښتنه د خلکو ذهن ته راځي چې که د امریکا د ګټو د خوندیتوب مسله وي، نو بیا کم ډول افغانستان د امریکا ګټې خوندي کوي؟ یو باثباته او پرمختللی افغانستان که یو ناامنه او کواک افغانستان؟ درلته بیا یو ابهام رامنځته کیږي. یو که بحث یوازې دای چې د امنیت بحثي، د امنیت په برخه کې زه فکر کوم چې طالبان هم په هغه موقف کې نه دي، نه له تخنیکی او تجهیزاتي پلوه او نه هم له سیاسي او استخباراتي پلوه چې دوی د نه یوازې امریکا بلکې بل هیڅ چا ته خطر متوجه کړلی شي. او تر څنګ زه دغه اراده هم نه وینم، ځکه هغوی له شل کاله جګړې وروسته یو ډول واک ترلاسه کړی او د واک د بقا غځولو او ساتلو لپاره په طبیعي شکل باندې هم دوی داسې عمل نه ترسره کوي چې هغه د دوی د نظام د کاواکه کېدو یا د نسکورېدو لامل شي. نو دغه بحث د امنیت په دغه ځای کې زه خلاصه کوم. پاتې شو د دې چې بین الافغاني خبرې به وي، دغه بحث
شاب سي مخکې له دې نه په بخښنه سره یو ځل بیا کدایم را توازی کړی چې امریکا ویلی چې دوی به د طالب سره د ویډلې په توګه باندې دغه توافق امضا کوي. آیا یو دولت کولای شي د ویډلې سره البته په نړیوالو پروتوکولونو کې کولای شي چې د ویډلې سره داسې یو توافق لاسلیک کړي چې هغه هیواد کې په غزمکه کې یو بل حکومت موجود وي، خو دوی د ویډلې سره چې دغه حکومت مخالفه ده داسې یو تړون لاسلیک کړي او دغه پر اساس باندې بیا دوی دغه خاورې واکمنان کړي؟
دغه بحث په خوانی جمهوریت مشرانو هم ډیر کاوه، او د امریکایانو تبه همیشه پیغام دا و چې تاسو طالبان د اسلامي امارت په نوم پیژنئ، ځکه که تاسو دا کار وکړئ نو دا په طبیعي شکل یو ډول هغوی ته یو ډول مشروعیت ورکول دي. ولې تاسو په تړون کې ولیدل چې امریکایانو په ډیر محتاطانه شکل لیدلی چې طالبان چې اسلامي امارات چې امریکای د اسلامي امارات په نوم نه بلکې د طالبانو په توګه پیژني، او دا چې د دولت او ډلو ترمنځ د تړون وشي دغه څه بیلګې ډیر زیات شته. خو دا چې له دغه تړون وروسته بیا په کم شکل باندې دا واک ولیکد د دې ظاهري یو بڼه ده، او د باطن طاره باندې تفصیلات او تفسیرونه جلا دي. اوس هیڅوک هم دا نه وایي، د امریکایان وایي او نه هم طالبان وایي چې دوی تړون کې دوی دا ولیکل چې دوی به واک نیسي. دا په هیڅ صورت نه امریکایانو تر اوسه منلی او نه هم طالبان دا خبره کوي. دا یو تړون و د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د طالبانو په او دغه د بهرنیو ځواکونو وتل د دوی په باور د لامل شول چې پخوانی جمهوریت سقوط شي. قواوې د دوی په باور مقاومت و نه کړو، بل اخر دوی بل انتخاب نه درلود او په دوی د افغانانو له خوا غږ چې ګواکې راشي واک ونیسي. دغه یو هغه ظاهري بڼه د قضیه ده. هغه څه چې د تفسیر په توګه ویل کیږي او باور دا دی چې د دوه تړون د هر څه لامل ګڼل کیږي، په دې کې یو څه ماکس پکار دی. هغه په دې معنا چې په کور دننه ډیر زیات عوامل وو چې دغه د طالبانو بیرته راتلو ته زمینه برابره کړه. د جنگ سالارانو کړنې تاسو ته معلوم دي، فساد جمهوریت تاسو ته معلوم و، د فساد ګراف تاسو ته معلوم و، خپل سرای تاسو ته معلوم وي. د افغانستان خلک په یو ډول د افرادو سره ستړي شوي وو، ولې له سیستم سره ستړي نه وو. دا چې موږ د افرادو په خاطر ټول سیستم هم له لاسه ورکړ او په دې ډیر طالبان هم خفه دي چې هغه سیستم باید نه باید له منځه تللی وای، چې دا هر څه په 24 ساعتونو کې په معکوس شول، داسې نه باید شوي وای. نو بناء د دوه تړون یو عامل وو او په کور دننه ډیر زیات نور عوامل وو. تاسو ته زه یو بله بیلګه یادوم، کله چې د جمهوریت او د طالبانو مذاکراتي ټیمونو په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم ناستې شروع کړې، تاسو ته په یاد دي چې جمهوریت څوک سیستم ورواستولو، تاسو ته په یاد دي چې دوی د مذاکراتي ټیم غړي د جنگ سالارونو په اولادونو باندې وویشل، تاسو ته په یاد دي چې هغوی د افغانستان د ولس د استازیتوب باندې په بشپړ ډول سترګې پټې کړې او یوازې شخصي اهداف یې په دغو مذاکراتو کې تعقیبول. یو بروان
دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي، دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي سره له دې چې په افغانستان کې دننه د جمهوری نظام ټولو چارواکو دا کتل چې امریکا لګیا ده د طالب ډلې سره داسې تړون لاسلیک کړي، بیا ولې دالته د دوی ترمنځ داسې بیا هم دودستګي وو او دوی لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه هغه کسان ورلېګل چې طالب کول شو ورنه په خپل خوخه باندې یا هغه خبرې چې د بین الافغاني په نوم باندې بیرسته پیل شوې او زندانیان خوشې شول دغه په ګټه باندې دوی استفاده وکړي.
اصلا د جمهوریت د مشرانو تحلیل زما په باور دا و یو کاذب تحلیل دوی درلوده، او هغه دا و چې امریکایان په هیڅ صورت له افغانستان نه وځي، دوی دلته ستراتیژیک اهداف لري، دوی د منطقې د کنټرول لپاره، د چین روسیې چې د دوی لوی رقیبان دي د دې کنټرول لپاره او د پاکستان لپاره او د هند لپاره او په دغو مسایلو باندې پراته دي. ولې اوس موږ دا تعریف ما په هغه وخت کې هم ویلي، ښایي ستاسو د راډیو یا نورو رسنیو له لارې مې هم ویلي وي، زما خبره دا وه چې تاسو دا یو ډول مقایسه کوي چې د باثبات افغانستان ګټه د دوی لپاره څه ده. همدغه استدلال اوس امریکایان کوي چې موږ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، موږ د چین او روس پولې خوندې کړې، موږ د ایران سرحدونه خوندې کول، نو موږ ولې هلته پراته وو، ولې موږ په یو بې ځایه جګړه باندې مصرف وکړو. دا تحلیل د افغانستان پخوانیو مشرانو په غلط شکل باندې کړی وو. د دوی باور دا و چې امریکایان به پاتې کیږي او دغه سیاسي معامله چې روانه ده دا ګواکې په یو ډول باندې بل څه دی، د پردې د مخ خبره ده. لاره و چې د اګست په 15 باندې په بشپړ ډول وتل او بیا دوی ته ثابت شو چې هو امریکایان وځي. زه د سولې د تړونونو یو داسې لوستون کوم چې په اصطلاح د کانفلیکټ ریزولوشن یا د شخړو حل مل وستای. ما چې څومره د سولې تړونونو په نړۍ کې شوې دي تر یو بریده چې یو یا 15 یا لاسې مال وستي، د افغانستان د سولې تړون د ټولو تړونونو په غنګدې فاصله کې هم نه دی. دا یو متفاوت شی دی، جنډای متفاوته ده، ډول یې متفاوت دی، حقوقي نظامیت یې متفاوت دی، او د دې ترڅنګ د نظارت برخه باندې یې بیا تمرکز وکړي او ډېر نور مسایل چې په دې تړون کې تاسو تحلیل او تجزیه کوي، دا د یوې بشپړې سولې تړون نه دی. نو موږ د راپوس کانفلیکټ چې ورته وایي یا له شخړې وروسته حالت اوس په دې مرحله کې قرار لرو، دا یا خواسته یا نخواسته دې ځای ته راغلي وو. اوس په کار ده چې دغه تړون په ښه او بد باندې بحث یوې خواته پرېښودل شي. بحث دا دی چې افغانان له یو تاریخي ناورین نه په نسبي شکل باندې راوتلي دي او د دوی د شیرازۍ لپاره، د دوی د بقا لپاره او د دوی د رغولو لپاره باید کار وشي. اخیری خبره چې غواړم یادونه وکړم، ما مخکې د منفي سولې خبره وکړه، فقط یو ټکی په اضافه کوم، هغه دا دی منفي سولې هغه دا چې جګړه ودرېږي، ولې تر جګړې نور عوامل پر راتلونکي لانګ ټرم کې دغه مرده خلکو نه قرباني واخلي چې هغه تر جګړې زیاتې.
تاسو دا اوس شل کال وروسته د افغانستان د صحي سکتور آینده څنګه وینئ، تاسو د اقتصادي سکتور آینده څنګه وینئ، تاسو د میندو لاسرسی څنګه وینئ، تاسو د افغانستان د تعلیمي سکتور راتلونکی څنګه وینئ؟ که دغه ټول تحلیل او تجزیه شي بیا موږ ته یو تعریف په لاس راکوي چې ښه هغه بیه چې موږ په جګړه کې ورکوله څومره وه او هغه بیه چې موږ یې په منفي سوله کې ورکوو څنګه ده. نو په دغه اساس د طالبانو مشران هم باید دې ټکو ته په جدي شکل متوجه اوسیږي. افغانستان یوازې د څو افرادو د پریکړو او فیصلو خبره نه ده، څلوېښت میلیونه انسانان دي او دا انساني حقونه لري. څلوېښت کاله له افغانانو دغه انساني حقونه اخیستل شوي وو، اوس چې خلک فقط د امنیت خبره هم واوري دوی دا ډیر غټ نعمت دی او له شک پرته چې دی چاپا نشته، بم نشته، انتحار نشته، دا ټول هغه مثبت ټکي دي چې شته. ولې موږ هغه اساسي ټکو ته باید متوجه وو چې زموږ راتلونکی
ورته مننه کور ودان. دودیال صاحب، شهاب صاحب دې ته اشاره وکړه چې د منفي سولې قیمت د جګړې نه لوړ ده، او دوی د ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې کچرته لکه څنګه چې اوس وضعیت روان ده که داسې دمو پیدا کړي نو له دې به قیمت لوړ افغانان پرې کوي. څنګه موږ هم ولسته دا ورخودلی شو چې په جګړه کې لکه څومره چې خلک وژل کېږي، خو د جګړې نه وروسته چې کله نسبي سوله رامنځته کېږي او په دې کې هغه سکتورونه، هغه سیستم چې د یو هیواد د پرمختګ لپاره ضرور ده باید فعالیت وکړي، کار وکړي او سیستم مخې ته لاړ شي تر څو پرمختګ وشي، څنګه عامو خلکو ته دا ورپوولی شو که چیرې دغه کار ترسره نه شي د دې قیمت د جګړې نه لوړ ده؟
دا خو خلکو هم اوس همدا احساس کړی ده، دا تشویش همدغه ده چې سوله وشوله، ټول په دې باندې خوشحاله دي چې جنګ پای ته ورسېده، دا ډېره ښه خبره ده. اما اوس به څه کېږي؟ او خلک ورځ په ورځ وارخطا کېږي، نور هم چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، او د دوی د سرنوشت، د دوی د آینده، د کارونو، د دې هم ونه شو. د تعلیم خو یو خوا، تحصیل خو بل خوا، دغه عادي ژوند دپاره کوم تدابیر نشته ده. حال دا چې افغانستان ډېر اوچت ظرفیت لري د اقتصادي پرمختیا لپاره. د خلکو تشویش دا ده، د منورینو تشویش دا ده چې په دومره قوي اقتصادي پوتانشیل او ظرفیت سره ولې افغانستان په یو نیم کال کې ونه شو کولی کم له کمه دغه د کار فرصتونه، د استخدام فرصتونه رامنځته کړي، سره د دې چې ټول امکانات شته، بشري نیرو شته، ده معدن شته، ده ځمکې شته، اوبه شته، ده ټول موجود دي. او د سیاسي د لازم خلکو ته تشویش ده. خلک داسې فکر کوي چې دغه لوبه چې رامنځته شوله او دا پیښه چې وشوله په دې کې امریکا اوس نور غرضونه لري. شاید دوی وایي چې اوس وروسته تهدید مد نظر ده، د چین دپاره، د څه دپاره. یعنی خلک مطمئن نه دي. دغه د عادي ژوند دپاره هم فزیکي مسئولیت ضرور ده، هم روحي احساسي مسئولیت. خلکو ته فزیکي مسئولیت به څه ناڅه مهیا شوی ولی احساسی مسئولیت نشته ده. هر سړی په تشویش کې ده چې آیا دغه موجوده حالت امریکا او دنیا په څه نقطه نظر ګوري، آیا ما باید د دې نه اوس بله استفاده دوی کوي که څه کوي. په دغه حالت کې چې خلک ټول داسې زړه نازړه دي، دا لوی تشویش ته خلکو ته اندېښنه ده. او دا دومره خلک چې کوشش کوي چې ووځي، علت همدا ده چې دوی ته روحي تسکین او ډاډ او اطمینان نشته. چې ډاډ او اطمینان نه وي نو خو بیا همدغه خبره ده چې مثبت سوله او ابرومند سوله خو نه شو ویلی. مهم دا ده چې د خلکو ډاډ باید ترلاسه شوی وی.
دا به دې ته بیرته لار هواره کړي چې دغه خلک یا دغه ملت که هغه یوازې افغانستان نه، په هر ځای کې وي، بیرته جګړې ته مخه کړي.
خدای نخواسته دغسې یو تشویش ده چې کومه بله جګړه رامنځته نه شي. خلک داسې فکر کوي چې افغانستان مبادا د سوریې په شان یا د عراق په شان حالت ته لاړ نه شي چې هلته درې غیر مسؤولې ډلې دي. مثلا په سوریا کې هغه موجوده حکومت ده، د صدام کردان دي او دا نورې ډلې دي. ډېرې بدې بدې پېښې کېږي په سوریا کې، هر ورځ ډېرې بدې پېښې کېږي، ولې مسؤلیت هېچ چا ته نه متوجه کېږي. د افغانستان ولس، د افغانستان خلک نامخته ډېر هوښیار، ډېر باشعوره خلک دي. دوی د څلوېښتو کلونو کې ډېره غټه تجربه ترلاسه کړې ده. دوی دې ته فکر کې دي چې ښه د داعش خبرې هم کېږي او موجود دي، بالقوه شکل باندې داعش موجود ده. طالبان هم وسله وال دي، ښه ډېره وسله ورته موجوده ده. او کله کله د مقاومت د ډلو خبره کړي کېږي، کله کله د مقاومت نمایندګان په خارج کې رسما غوښتل کېږي. آیا د دې نه مطلب څه ده؟ نو دغه خلک دشمنی به ځای نه ده ملت ته تاسو وګوره دغه ځوانان د دغه ګونګې وضعیت نه تښتي د مرګ په لار باندې دوی تیریږي او ځان وباسي دا تشویش سره خلکو سره واقعا
صحیح مننه کور ودان د دیال صاحب شهاب صاحب تاسو ته راځم تاسو مخکې اشاره وکړه چې امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه او دغې نه وروسته بالاخره هره مسله و دوی نور غوښتل چې دا جګړه پای ته ورسوي په ټوله کې په دې خبرې وکړو چې امریکا د څه لپاره افغانستان ته راغلې وه او ولې په دغه شکل باندې افغانستان پریښودو ورنه لاړو هغه مهال د امریکا له افغانستان څخه غوښتل او کله چې افغانستان پریښودو دغه مهال کې امریکا په نړۍ کې څه کتلی و چې هغوی افغانستان پریښوده ځکه په ټوله کې په عام ډول باندې لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه نظر دا و چې امریکا افغانستان ته راغلې ده تر څو چین او روسیې کنټرول کړي خو سم دوی د رشد په حال کې دي نورم لویږي اقتصادونه یې غوړېږي اوس دوی څه خبره شوې ده چې دوی افغانستان پریښوده یا د هغه افغان سیاستګرو هغه تحلیل غلط خو چې امریکا به هیڅکله افغانستان نه نوځي
په امریکا کې دغه بحث وسم همدغه دوه لیدلوري لري یو دا دی چې موږ باید په افغانستان کې پاتې شو ای ځکه زموږ لوري رقیبان هلته دي د غوی د کنټرول لپاره دا مهمه و چې موږ د افغانستان په جغرافیا کې پاتې شو دویم بحث دا دی چې نه موږ د خپل پاتې کېدو سره هلته د لوی د موږ د رقیبانو پولې خوندي کوي نو بنان کڅ پیخیږي نو هغه موږ د لری جغرافیا ده او د امریکا د نېشنل انټرست په تعریف کې یو مهم فاکت دا دی چې د امریکا له ګټو د امریکا له کرخو بهر دفاع نو په دغه اساس باندې دوی دغه دوه نظریې هلته وړاندې کوي د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش چې په افغانستان د جګړې پیل وکړ هغه په خپل یو کتاب کې لیکي چې کله ما موږ په افغانستان د بریټ تصمیم ونیو ما د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ او زما توقع دا و چې پوتین به د دې جګړې مخالفت کوي یا به وایي چې نه دا کار م کوي ولی پوتین په ډیر خلاص هرکلی سره یا په خجل سره وویل چې موږ آماده یو چې هر ډول همکاري وکړو دغه بحث چې کله بیا سړی مطالعه کوي بیا دا ښکاری چې په امریکا کې د جمهوریت خواهانو او د دیموکراتانو په نظر کې یو تفاوت موجود دی او ترڅنګ روسانو هم په هغه وخت کې دا تحلیل درلوده چې امریکایان په افغانستان کې ښکیل شي دخیل شي دلته به د دوی جګړه غځيږي جګړه به وګدیږي اقتصاد به کمزوري کیږي یا به د اقل یو ضربه ورته رسیږي او ترڅنګ به دا جګړه د افغانستان تاریخ روسانو لوستي او غځيږي نو زه فکر کوم چې د افغانستان سیاسونو هم په د جمهوریت تر سقوط وړاندې په یو غلط تعبیر باندې مخته ولاړل او په اخر کې متاسفانه خلکو ته هیڅ ډول وضاحت ورنک ټول مسایل یې دغه سي په ابهام کې پریښودل چې خلکو سره تر اوسه هم سلګونه پوښتنې به جواب پاتې دي په لیدرشپ او رهبریت کې هغه مهم مسله دا ده چې په سختو شرایطو کې چکله یو خاو مناسبه پریکړه وشي امغه د لیدرشپ خواستي امغه رښتینی رهبریت په کس کې څرګندوي اما متاسفانه د افغانستان په بخت باندې دغه شی نه دی رسیدلی نه د تیر جمهوریت مشرانو دغه جرأت وکړ نه دا اراده وکړ بلکې لکه د یو استخباراتي پروژې په څیر باندې یا هرڅه همدغه څه ګونګ وټړل او ترننه خلک لا لاسګونو پښتنو سره مخ دي اوس چې زه یو شی غواړم را یادونه وکړم دا د اوس دغه حالت حاکم دی طالبان د افغانستان پر جغرافیه کنټرول لري دا وی کې د دوه پټړون په اساس راغلي کې په خپل زور راغلي کې د امریکا په وټل راغلي خو په افغانستان حاکم دي د افغانستان واک ور سره دی نړۍ ته په کار د افغانانو ته په کار د چې د یو مشترک ټکی په پیدا کولو او د یو تفاهم په مندلو سره د افغانستان د بقا او پرمختګ لپاره لارې ومومي لدی پرته چې په سیمه کې د لوی د سیسو نه وینم او خدای مکړه چې موږ نه آگاهانه قرباني نشو زه نه وایم چې موږ له هوا د بدادل ور سره مرسته وشي دغه سې د سیسو چې موږ به نه آگاهانه قرباني شو نو بنا ان په کار د چې سنجیده تصامیم ونیول شي او د طالبانو مشران هم په ډیرو موارد کې ولست ما مراجعه وکړي د یو پړاو ته کړی اوس نو د دې وخت دی چې د ولس هم غږ واوري او د افغانستان په خیرازی کې د ټولو خلکو لا نظریات او افکار او استعدادونو نه ګټه واخلي. دغه بهیر چې اوس روان دی دا ډیر خوشحالونکی دی چې موږ په یو قدر باندې شل کال لګښت کړی هغه تجربه حاصل کړی او متاسفانه په یو لنډ او کوچنی بهانه هیواد پرېږدي او ځي. دا ډیر خوشحالونکی او زورونکی حالت دی او باید ډیره ډیره توجه وشي.
مننه کور ودان. دودیال صاحب تاسو ته بمرا شم د روستي پښتنې په توګه که تاسو راته وایي د دوه توافق درې کال وړاندې شوی و اوس یې پایلې څنګه افغانان ارزوي او د دوی په ژوند څومره تاثیر کړی؟
ارجو کوم دا واضح خبره ده. هغه افغانان هغه سیمې هغه ځایونه معمولا کلیوالي سیمې چې هغه وخت د جنگ تر فشار لاندې وو تلاشیګانې وې او بمباري او جنگ وو هغوی دا احساس کوي چې کم به کمه جنگ خلاص شو او اوس هغه خوران خپل کرکیک او زراعت او باغداري دغه ته رسیدګي کوي. هغوی خوشبینه دي چې وضعیت به نور هم ښه کېږي. هغوی د ذهني لحاظه دا دومره وخت د طالبانو تر تبلیغات وړاندې وو او داسې فکر کوي چې اوس اسلامي نظام راغی او جنگ ختم شو. د هغوی دپاره دغه حالت ښه ده او تر دې نه هم امیدوار دي. لږ مخکې موږ او تاسو مبارز صاحب د کندهار نه غږېده، زموږ او تاسو بل هیوادوال د پښتونخوا نه غږېده. هغوی دا امیدواري وښودله چې مکتبونه به شروع شي، طالبان مکتبونه هم شروع کوي، پوهنتونونه هم شروع کوي. یعنی دې خلکو سره نور امیدواري هم شته ده. اما معمولا دغه تعلیم یافته کشر او شهري خلک دوی چې دی کومه امیدواري نه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان وو تیره دوره کې هم 15 کاله وعده کولې، هغه وخت کې د ظاهرشاه نوم اخیسته، هغه وخت کې د پرمختیا د دې خبرې کولې، ولې هغه څه عملي نه کړل. خو بل عموم خلک په دې خوشاله دي چې افغانستان واحد وساتل شو، افغانستان کې امنیت راغی. دا ښه خبره ده، مثبت اړخونه دي. د دې توافقنامې دا د طالبانو د راتګ په شکل چې راغلل مسالات شول، دا چې جنگونه ختم شول، دا چې افغانستان اوس د اتحاد د افغانستان د یو موټی توب تضمین اوس موږ لرو، دا ډېره ښه خبره ده. اما دا کافي نه ده. دلته خلک ژوند کوي، ژوند ډېر یو پراخه معنا لري. ژوند کې زښته ډېر ضرورتونه دي، خصوصا په اوسني وخت کې دغه ضرورتونه باید درک شي. نو طالبان باید لاس ته پښو خطا نه کړي. داسې ورځ رانشي خدای ناخواسته چې داسې یو وضعیت به راشي چې افغانستان به د یوې بلې وسیلې په توګه استعمالیږي او هغه به بیا هیڅ څوک نشي کنټرولولی. بیلابیلې ډلې به وي، بیلابیل لاسونه به وي، بیلابیل غرضونه به وي. ځکه اوس موږ د دنیا حالات داسې ګورو چې وای نور یو قطبي نړۍ بنی او د ایرو آسیا خبره کېږي. ایرو آسیا نه مطلب معلومداره څوک ده، د آسیا جنوب ده، د اقتصاد لوی قدرتونه دي چې هغه عبارت دي چین و هند و د روسیه او داده او دا اوس روسیه او چین پنبېته په تلاش کې دي چې څنګه ځان ته ملګري پیدا کړي. حتی دوی غواړي چې هغه کرنسي خپله تعین کړي د همدې منطقې دپاره. هغوی دغسې برنامې لري او په دې کې چې دومره څومره لټوي را لټوي بهترینه بله منطقه د غیر د افغانستان نه ورته نشته، نه د امریکې دپاره شته ده او نه د دوی دپاره. که موږ زور ازمایي به کوو، یو عقلن یو میدان یو جغرافیه باید وي چې بیا موږ زور ازمایي هم وکړو. نو دې ته باید ټول افغانان متوجه واوسي، خصوصا طالبان باید دې ته متوجه واوسي چې دغه جغرافیه د یو بل استفادې دپاره برابره نه شي.
ډېره مننه کور مودان له تاسو دواړو قدرمنو د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د پانتون استاد پوهاند بشیر دیان لچې په دې خبرونه کې ما سره ملتیا وکړه. لته سو قدر منوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه خې چاره
لری دغره ګور ګورې داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره په غاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می تری دی یوان دوانا لکه لنره داسه خوږی دی لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکره په غاړه سپنې می پرې دی یوان دواړه سپنې می پرې دی یوان دواړه تسخیشو و اخمور زرمی سوره سوره شو پبل از غیمی از غیراؤکی لزرمی سنوی از گیر ویراؤکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لگر گرو لمستے سریم